آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن د نن د یک شنبه ورځ ده او د 1394 لمریز کال د تلیدو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د 4 نیټې سره برابرېږي په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
په کندوز کې په هوایي حمله کې 9 کسه وژل شوي دي روسیا وایي چې په سوریه کې هوایي حمله پیل کوي او د امریکا د یورګان په یو پوهنځي کې د 9 تنو قاتل خپل ځان هم وژلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د هرات د ولایت په درې ولسوالیو کې د پولیو یا ماشومانو د فلج د ناروغۍ په ضد د واکسین ورکولو کمپاین شروع شوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان وایي چې په کندوز کې د هوایي حملو هدف د طالبانو یوه ډله وه چې په روغتون کې موجود وه مګر د طالبانو یو ویان وویل چې دا خبره سمه نه ده او امریکایي قواوو ته غلط معلومات ورکړل شوي وو او برېټانیا وایي چې د سوډان او جنوبي سوډان د جمهوریت په ګډ سرحد کې به 200 عسكر واچي مګر نړیوالې خیریه موسسې وایي چې جنوبي سوډان چې جنگ ځپلی دی تر ټولو زیاتو تر ټولو لومړی بشري مرستو ضرورت لري لومړی له طاهر اڅکزینا خبرونه واورئ
د بیا سره د ډاکټرانو خیریه مؤسسې ویل چې پرون د شنبه په ورځ د کندوز په ویلایت کې په هغه روختون باندې چې دغه مؤسسه چلوي په هوایي حمله کې لږ 9 کسه وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې شامل وو د دې مؤسسې ویل چې د روختون 12 تنه کارکونکي هم په دې حمله کې چې دوامداري بمباري یې وبللې وژل شوي دي هغه دا هم ویل چې د حمله سره د پاسه دیش د دوام درلود او د هغه په اړه د واشنگتن او افغان نظامی چارواکو ته اطلاع ورکړل شوی و د امریکا اردو ویل چې د سپیرو دغ څخه مخکې د دغه روختون په شاوخوا کې هوایي حمله کړې ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه په ورځ هغو طبي کارکونکو او ملکیانو ته چې په دې غمجنه پیښه کې وژل شوي او زخمي شوي دي خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده د دفاع وزیر ایسن کارتر وویل چې د دې غمجنې پیښې په اړه د افغان حکومت په همکارۍ بشپړ تحقیقات روان دي ګل رحیم نیازمند کندوز څخه د دې حمله په اړه ویل دي
د دغه شفخانه سیزی کارکون که وجل شویدی او یو شمیر حقا کتیان چه آغا پر شفخانه که ده تدوی لپر رولل شوید یمن زد لگید
پورا مرکا با روس واوری روسیه پرون د شنبه په ورځ ویل دی چې په سوریه کې به هوایي حمله پیل کړي او په دې ډول یې په هغه هیواد کې نظامی مداخله راپارولې ده روسیه دا هم ویل دی چې د هوایي حمله به د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګرماران کمزوري کې مګر لویدي طاقتونه وایي چې د دوغه هوایي حملو هدف د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ کول دي د روسیې یو لوړپوړي نظامی چارواکي اندري کارتاپولوف وویل چې په لویدیځ سوریه کې ډیره د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 2 ساعتونو کې ټولې 6 ځلی بمباري کړې دي له بلې خوا د برتانیې د دفاع وزیر ویل چې د روسیې یوازې 5% هوایي حملې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې شوي دي د امریکا ژه خبریال مایکل براون په دې باره کې یو راپور استولی دی چې اوس په واورو
مایکل فالن د سن په نامو رسپانس سره په مرکه کې زیاته کړه چې د روسیې اکثره بمونه د سوریې د یاغي ډلو په مرکزونو باندې لګیدلې دي چې پکې د سوریې آزاد پوځ چلو د ملاتړ کې شامل دي او ملکیان پکې وژل شوی دي دغه ارزیابي یو ورځ وروسته له هغه وشول چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل د سوریې کورنۍ جنگ به د امریکا او روسیې ترمن نیابتي جنگ نشي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د نن په سوریې کې په مختلفو ډلو باندې هوایي حمله کوي اوباما وایي د روسیې ستراتیژي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي په پراخه توګه بین المللي ټولنه کې مشهوره نه ده جمهور رئیس اوباما وایي
ایران ان اسد میک اپ مستر پوتینز کوالیشن ات د مومنت د ریسټ اف د ورلد میکس اپ ارس
ایران او اسد نه په دې لحظه کې د خاغلی پوتین سره ائتلاف کړی دی. درسته نړۍ د موږ سره ده، ځکه نو زه فکر کوم چې په اوسنۍ ستراتیژۍ سره خلک نشي تیر وتلی. زما مطلب دا نه دی چې موږ یې نشو لیدی. خاغلی پوتین په رسمیت پیژندلو پیل کړی دی چې دا د دوی په ګټه ده چې په سیاسي روغه جوړه کې منځګړیتوب وکړي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د اوریګان چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویلي دي چې هغه وسلوال سړي چې په یوه پوهنځي کې اته تنه محصلان او یو استاد وواژه د پولیسو سره د لږ ډلو څخه وروسته خپل ځان وژلی دی. هغه ډاکټر چې د 26 کلن کریستوفر هارپر میرسر د مړي طبي معاینه یې کوله، دې نتیجې ته رسېدلی دی چې هغه په خپل ځان وژلی دی. د نایجیریا چارواکو ویل دي چې د بمونو په چاودنو کې 13 کسه وژل شوي او تقریبا 30 تنه زخمي شوي دي. دا چاودنې د جمعې په ورځ ابوجا ته نږدې په دوو ښارګوټو کې شوي دي. پولیسو وویل چې دا چاودنې یو سړی او یوې ښځې کړي دي. د دې چاودنو ادعا سمدستي کمی ډلې نه ده کړې، مګر ویل کېږي چې هغه د بوکو حرام د یاغي ډلې کار و. هغه لومړنی الوتکه چې د ایراني حاجیانو مړی یې راخیستی و تهران ته رسېدلې ده. دغه حاجیان تېر اونۍ د حج په وخت په ټیلماټیل کې مړه شوي وو. جمهور رئیس حسن روحاني په هغو لوړپوړو چارواکو کې و چې پرون د شنبې په ورځ د تهران هوایي میدان ته ورغلی وو. دغې الوتکې د 444 ایرانیانو څخه چې په دې ټیلماټیل کې مړه شوي وو 104 تنه راخیستي وو. او د بنگلاديش پولیسو ویل دي چې پرون د شنبې په ورځ د دې هیواد په شمال کې په یو جاپانی باندې ډزې سوي او وژل سوي دي. دا دوه هم خارجي دي چې په یو تیر اونۍ کې په هغه هیواد کې وژل کیږي. د پولیسو یو چارواکی وویل چې دا سړی د بنگلاديش د قوانیا په ګوښه شارګوټ کې وژل سوي دي. په هغه باندې دروته نو چې په موټر سایکل باندې سپاره وو له نږدې فاصلې څخه ډزې وکړې. چارواکی وایي چې دغه جاپانی د رنگپور په ولسوالۍ کې د کرنې په یوې پروژې باندې کار کاوه. دا حمله څه کم یو اونۍ وروسته له هغه سوې ده چې د مرستو رسولو په یوه ایټالوي باندې په پایتخت ډاکا کې ډزې وسوې او ووژل سو. د اسلامي دولت ډلې یادایش وویل چې د مرستو رسولو دغه کارکوونکي هغې وژلی، مګر حکومت د غډلې دا ادعا رد کړه او وی ویل چې هغه یوه ځان ته پېښه وه. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هرات د ولایت روغتیایي مسولینو د شینډن، ادرسکان او فارسی ولسوالۍ خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د پولیو یا د ماشومانو د غزن د ماشومانو د مبارزې د واکسین د تطبیقولو په کمپاین کې باید مرسته وکړي. پام وکړئ، د ابراهیم رحیمی ریپورت ته.
د افغانستان د غربي حوزې روغتیایي کارکوونکي وایي چې ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین دغه کمپاین د هرات په شینډنډ، ادرسکان او فارسی ولسوالیو کې په راتلونکو درې ورځو کې ترسره کیږي. د هرات عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر وحید رحمانی وایي وروسته له هغه چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه تثبیت شوه، په شینډنډ او دوه ګاونډیو ولسوالیو کې درې فرعي کمپاینونه تطبیقوي. هغه زیاته کړه چې په یادو شویو ولسوالیو کې د پولیو وایروسي ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د دیني مدرسو له لارې د خلکو د عامه پوهاوي په زیاتېدو کې پوره هلې ځلې کړې دي.
به خاطر از اینکه ما سرکولیشن ویروس پولیو را در ولسوالی شینډنډ ولایت هرات قطع وکنیم،
د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د پولیو د وایروس د لمنځه وړلو لپاره مو د کیس ریسپانس یا مثبت پیښې ته ځواب په نوم درې دورې کمپاینونه پلان کړل. موږ هڅه کړه چې دغه کمپاینونه په اخیری دور کې چې سبا د یک شنبه په ورځ شروع کیږي د خلکو د عامه په حویل لارې پولیو لمنځه یوسو.
با مسؤلین مدارس دینی که در سی ولسوالی قرار دارن تماس بگیریم.
د هرات کتلوی معافیت امیر ډاکټر وحید رحمانی هم درنګ هیل سرګند کړه چې دغه ولایت شینډنډ، ادرسکان او فارسی ولسوالۍ د جماعتونو د ملایمانو او نور مشرانو په همکارۍ به دغه کمپاین په ښه توګه ترسره شي. د خلکو د باور لپاره د واکسیناتورانو له هر ټیم سره د کلی ملا امام او یو بل مشر کور په کور ګرځي تر څو خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دو نفر اینو خانه به خانه برن و طفلا رو واکسین وکړي.
د هرات دینی عالمان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق سره د سالم روغتیا لرونکو اسلامي ټولنې په جوړښت کې خپل پوره همکاري وکړي. د دغه ولایت حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالواحد عاصمی امریکا غاکتا داسې ویل:
اسلام و شریعت اسلامی همیشه پیروان خود
اسلام او شریعت خپل ټولو پیروانو ته بلنه ورکوي. هر هغه امکانات چې د دوی د روغتیا لامل ګرځي له هغو څخه ګټه واخلي. د همدې دلیل پر بنسټ ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه لازمه ده. د شریعت له نظره په دې کې هیڅ ممانعات نشته.
بنان نظر شریعت اسلامی از نظر دین منافات نداره.
تاکل شوی چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې د هرات د شینډنډ، ادرسکن او فرسی ولسوالیو تقریبا 3000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ ښکته دي د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن دی. دا افغانستان او متحده ایالاتو حکومت مشرانو د شنبه پر ورځ د قندوز په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو په روغتون باندې د هوایي حمله په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له امله خپل خپګان څرګند کړی دی. پاموکړی یوې مرکې ته چې موږ په سیمه کې د خپل خبریال ګل رحیم نیازمند سره د دغې هوایي حملې د اصل وجوهاتو د معلومولو په باب کړی ده. نیازمند صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
کندوز باندې تیره شپه د هوایي برید له امله د دغې شفخانې سیزي کارکوونکي وژل شوي دي او یو شمېر هغه ټپیان چې هغه په شفخانه کې د تداوۍ لپاره راوړل شوي له منځه تللي دي. هغه عیني شهیدان چې خپلو خپلوانو یا د ګاونډیانو په جسدونو پسې شفخانې ته تللي دي ویل چې شفخانه مکمله له منځه تللې ده او هغه جسدونه چې په چپرکټونو کې پراته وو هغوی لکه د سکور تک تور د دې دلی وو دا وی د بدن هغه ازکو وخه اور شیشته او شفخانه کې کله چې ما د حوزوی روغتون د رئیس سره خبرې کولې هغه ویل چې د حوزوی روغتون ته تر اوسه پورې 50 کسه دغه شفخانه کارکونکي را انتقال کړي دي چې هغه په ټپي حالت کې وو. دغه حالت کې دوی چې صحیح مرسته ورسره کوله بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د کارکونکو سره دوی د بشري قوې د نشتوالي سره مخ وو، ځکه د جګړو له امله ټول هغه کارکونکي دي صحیح نه وو چې هغوی په شفخانو کې کار کوو. پر پیښه کې زیان او عموما په دغه څو ورځنیو جګړو کې عام خلکو ته زیات زیان اوښتلې. خلک د خوراکي موادو د کمبود سره
مخ. امریکایي مطبوعاتو د شنبه په ورځ باندې دلته د امریکې په وخت باندې ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوزم دا منل ده چې د شبخانه شاوخوا ته بمباری شوې ده، هدفونه اشتل شوې دي. په زمن کې د کورنیو چارو د وزارت صدیق صدیقي له قوله ویل شوې دي دغه په وینا باندې دلته ټریرستانو غالبا اشاره طالبانو ته وه. بیا د طالبانو یو وایان وایي چې دلته طالبان نه موجود بلکې ډاکټران موجود او قصدن دغه کوارډینه ورکړې وه توکو په بمباری وکړه، په نتیجه کې دومره زیات بېګنا کسان مړه شو. ستاسو معلومات څه دي؟
ممکن شفخانو کې خو عموما ټول هغه کسان چې هغه د جګړې له امله ټپیان کېږي هغوی به شفخانو ته وړل کېږي. هغه که څه هم د دولت مخالفې ډلې وي او یا ملکي وګړي وي، په دغه وخت کې دغه سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې وه او تېرې ورځې تر ناوخته پورې په سیمه کې د دولت مخالف ځواکونه زیاتېدای شوي. خو کله چې د دغه ساحې د خلکو سره خبرې کېږي هغوی ویل چې د قندوز د سقوط په لومړۍ ورځ باندې چې کله افغان ځواکونو بیرته د دغه ښار د نیولو لپاره عملیات شروع کړل نو د دغه شفخانې نه یو تعداد هغه طالب ټپیان چې هغه په جګړه کې ټپیان شوي وو او د طالبانو لوړپوړي کسانو هغه نامعلوم طرف ته انتقال شوي وو او په شفخانه کې هغه طالبان موجود و چې ټیټه کچه په دغه قوتونو کې ځای پر ځای وو.
جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره په ډاګه کړې وه د پنځشنبه په ورځ چې زمونږ یو ذمہوار او بمسؤلیت حکومت دی او نه غواړو چې په داخل ښار کې بمباري وشي ځکه چې ملکي کسان پکې دغه بمباري چې کیږي. جمهور رئیس دې نه خبر نه دی او خبر دی؟
عموما کله چې په جګړو کې افغان ځواکونه ښکېل وي خامخا د هغوی معلومات تر لوړپوړو چارواکو پورې مطرح کیږي او د هغې نه وروسته به په یو ځای باندې برید کیږي. اوازې داسې هم دي چې په دغه وخت کې یوه ډله طالبان د بسرحده ډاکټرانو روغتون ته داخل شوي وو او د دغه ډلې د له منځه وړلو په خاطر باندې شفخانې باندې برید شوی دی. دوی د شفخانې شاوخوا بمونه چوری دی وی بمبار کړه د چې ممکن شفخانه ته هم پکې ځان وختي خو دغه بمونه مستقیم د شفخانه ته ودانې باندې لګیدلې دی ټول هغه ټپيان چې په بسترونو کې پراته وو هغه منځ ته لیږل
تاسو ری څرګندون نو خوده معلوميږي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د یو وایان ډګروال براین دا خبر هم سم درته یو هدف پوري دی وای چې د دې حمله هدف ځینې افرادو چې زمونږ قواوې د غوښ سره مخ کړې وي
بلې په دغه د قاتل لکه په اعلانې کې همدغه ټکي ته اشاره شوی و چې شفخانه ته یو ډله وسلوال نه وتی چې هغه ځواکونه ته خطر ګڼل کېده خو ولې داسې هم ممکن و چې انتظار یې ستل شوی تر څو دغه ډله د شفخانه نه ووځي یا هغه افغان ځمکنیو قواو ته اشاره شوی و د هغوی په ملاتړ باندې له شفخانه نه وسلوال ډلې ایستل شوی د ښار په نورو برخو کې هم د دولت د قواو مخالفین زیاته زیو
د نه معلومیږي چې د صدیق صدیقي دا خبره سمه ده چې خارجیان مخکې ایستل شوی دغه ځنه ځکه خارجي ډاکټران یا نرسان دي لګیدلي
خارجي لسکنه کارکونکي په دغه شفخانه کې موجود وو چې هغه په دغه بمبارۍ کې ورته ضرر نه دی رسیدلی شفخانه ځینې کارکونکو بیا دا ګیله هم درلوده چې دوی دغه کارکونکو ته بار بار احوال ورکړي چې د موجودو ټپيانو د تداوي لپاره ورسره مرسته وکړي خو هغوی هوایي میدان ته رسیدلي وو هغه تیاره چې دوی لپاره تعین شوې وه هغه پرواز کړی وو افغان ډاکټران په دغه روغتون کې بغیر د دې نه چې څوک مرسته ته ورسیږي آزاد پاتې وو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
ماخستان نه بجې او درې پنځوس دقیقې دي دا واشنگټن دی. د برېتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سپتمبر د میاشتې پاتشتمه باندې ویلي چې په جنوبي سوډان او سومالیا کې به څو سوه سوله ساتي عسکر ځای په ځای کړي، خو په دغه سیمو کې چې جنګونو ځپلي دي د مرستو رسولو ادارې وایي چې دواړه هیوادونه بشری مرستو زیات ضرورت لري. پام وکړئ، د لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری رجویل رپورټ ته.
د خپلواکۍ نه دوه کاله وروسته په 2013 کال کې په جنوبي سوډان کې کورنۍ جنگ ونښت. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د سپتمبر په 18 نیټه اعلان کړ چې د درې سوه عسکرو پورې به په جنوبي سوډان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په ماموریت کې شامل شي، په داسې حال کې چې د برطانیې اویا نور عسکر به په سومالیا کې انځای په ځای شي چې د ملګرو ملتونو د هغې قوې سره کار وکړي چې په دغه هیواد کې د افریقایي اتحادیې د ماموریت ملاتړ کوي. کیمرون په دې باره کې داسې وایي:
It's in our national interest, not just living up to our international obligations, but we will benefit if Somalia has a future.
دا نه یوازه دا چې مونږه خپل بینالمللي مسولیت سره رسو، مګر مونږ ته به دا ګټه وکړي چې د سومالی راتلونکو لپاره نه خلاص شي. مونږ ته به دا ګټه وکړي چې جنوبی سودان د یو هیواد په حیث فعالیت وکړي او د مدیترانې سمندرګي نه په اخوا د ګڼ شمېر مهاجرو بهیر مات نشي. په جنوبی سودان کې کې په وس وخت کې د ملګرو ملتونو په ماموریت کې څه باندې 2016 ساتون کې دي او د زورګونو حق خلکو ژغورنه کوي چې تاوتریخوالی نه راتښتېدلی دي او د ملګرو ملتونو په مرکزونو کې اوسیږي. د برطانیا عسکر به په جنگ کې هیڅ رول نه لري مګر جنگي روزنه به ورکوي او په لوجستیک کې به مرسته کوي. د جنوبي سودان سوشالیست مارک شو مرس چې په لندن کې د خارجي پرمختګ په انسټیټیوټ کې کار کوي وايي احتمال نه لري چې د عسکرو دغه ځای په ځای کول د کیمرون هلی سر ته ورسوي. دا وايي
There's clear cause and effect. The UK sends 70 troops to Somalia, 300 to South Sudan. There will be less terrorism and less migration.
برطانی اویا عسكر سومالیا او درسا عسكري جنوبي سودان ته واستول چې څرګند دایا او تاثیر به اداوي چې هلته به تروریزم او مهاجرت کم شي. یعنی د دې معنی دا ده چې وجود نه لري. د دې بل غټه او بل دلیل دا ده چې ولې دا یو ښه نظر ده چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په ماموریت کې دي شامل شي. مګر دا په برطانیا کې د مهاجرت یا تروریزم غم نشي خوړلې. سیال حکومت او مخالف قوا او د اګست په 8مه نیټه د سولې موافقه لاسلیک کړه مګر خلخ لخت لا تر وسه دوام لري. روغتونونه د داسې ماشومان نه ډک دي چې کافي خواړه ورته نه رسیږي. د نفوسو 40% په داسې خواړو تکیه لري چې د مرستو د لارې ورته رسیږي. ملګري ملتونه وایي تر څو پورې چې د دغو ماشومانو درمل چټک شوی نه وي نو احتمال لري چې 50,000 ماشومان مړه شي. د خیریه موسې چې د چریټي ورلد ویژن په نامه یادیږي کارکوونکې میلانا مرهم نو وایي دا مهمه ده چې د سولې موافقه دوام ان پیدا کړی.
We're now delivering food aid, nutrition programs, other items that people are in desperate need of.
موږ اوس ته خوړو او کافي غذا پروګرامونه عملي کوو او نور هغه مواد خلکو ته رسوو چې ډیر ضرورت ته لري. ځکه نو موږ په واقعیت کې ډیر باوري یو او د سولې د موافقین را په دې خوا داسې وشلو. د مرستو در سوالو ادارو خبرداري ورکړه چې نړۍ باید د خوړو د کمښت د مخنیوي په باره کې چټک اقدام وکړي یا به د جنوبي سودان د کورنۍ جنگ تلفات ډیر زیات شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نه بجې واته 50 دقیقې د خبرونه پای کې د څو خبرونو غټګي. د بسرحد ډاکټرانو خیریه موسسه وایي چې پرون د شنبې په ورځ د قندوز په ولایت کې په یو روغتون باندې د ائتلافي هوایي د ائتلافي قوه په هوایي حمله کې 200 کسانو شمیر نن ستارسته لیدل چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. د روسي چارواکو اعلان وکړ چې په سوریه کې بعد اسلامي دولت یادایش په خلاف باندې هوایي حمله اپیل کی. د روسي ولرپل نظامی چارواکي ویل چې په لویدیځه سوریه کې د روسي جنگي الوتکو په تیرو 2 ساعتونو کې 15 ځلې هوایي بمباري وکړه. یو الوتکه چې د ایراني حاجیانو مړي راخستې وه تهران ته رسېدلې. دغه حاجیان تېر اونۍ د حج په وخت په مینا کې په ټیل ماټیل کې مړه شوي وو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په هغو ولرپل چارواکو کې وو چې پرون د شنبې په ورځ د تهران په نړیوال هوایي میدان کې د الوتکه عملی هرکلی وکړه. د الوتکه کې 343 پیته ایرانیان مړي وو. د برېټانیا د دفاع وزیر وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې تر اوسه پورې یوازې 5% د اسلامي دولت یادایش په خلاف باندې شوې دي. محترم اوریدونکو زمنګ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.